ماسک اند چې شای دغه سی کتاب د نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ چې د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویلي چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي ها وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنګي جګړه ایزي یا جنګي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بېخي ورس نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي. د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. داسې نه ده چې دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده، په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي، په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي، دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټري انکارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي، هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده، د هغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقی دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې، هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوېخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر
کرکټه پورې. نو دوی دغه خبره کوي، او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ ژوبلې خبره وکړه. دا ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه ژوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومګ دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورمه باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونه باندې دوه زمګو بیګرو هغه حمله وکړه او به روسن خطه وشول نو د هغه په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګید او په هغه کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلوالي حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ خطي کیږي ډرون حمله کیږي نو په کې اکثره هم خلق عام ولساغه وجه کیږي او ته مرجوب له جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او که پرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلق به کور کیږي او دا غزه خلق اوس چې منګه خپل کورونه نه پریږدو ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي او ځمکه
سیمه ده سوال نه پاتې ګران صاحب دا محمد صاحب چې اوس وایي چې خلق وایي چې کورونه نه پریږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کیږي شي کله به په کابل کې چاودنه کیږي شي څه فکر کوئ
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې د دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته وم چې بیا دی مړ شلو نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبخشئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي محمد صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې څه د وضعیت په کومه خوا روان دی
نو عجیبه خبره ده دا چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان فوج د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم د افغانستان درغلی او د منصوبندۍ تل کې شو باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په سلا باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې دا د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځنه شروع شوه او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زمونږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا نشپته کسان لري شي نو دوی دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي څنګه چارواکو دا خبره کړې و خالد سهیل د خبر پښتونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریک باندې دا پلان کړی و دا منصوبه نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو تر هغه ریډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې تر هغه ریډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای و یوه برخه به مخالفه وه. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، اوس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري، یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2006 کال کې وو یا په 2004 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او دغه اور لمنه تر اوس هغه ده لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله، اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته هغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه ده د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري، یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړې ورسره کوو او دغسې والوزاوو چې وایلو زاولو هغه د شپږ و کسه ورسره مړه سول. یعنی تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمې الحق به ویلي چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډېرو زده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي برید وشو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالۍ دغه خبره شروع شوې وه هم په هغه ځای باندې واپس هغوی ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو له لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و، هغه یو فلج انسان ولو. 1954 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایې مای اتنی جلدی مې زه وایې په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلومه لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دوکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړوي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې خپل
نه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موضوع سه احمد زیار کړای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه دې ور وپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند اوسئ سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو به اطمینان ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو، چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې، او هلته دیوالي جریدې وې په هغه وخت کې. په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل دپاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادېږي پسرلی ته ډالۍ شو، عنوان یې زما په یاد دی، پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړ راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و، که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟ داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې مال رو ده ما په ځان کې وروزه، هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او دغه د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ او احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسو دا وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورزه و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نشته، اروا دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلث، یو ما د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه، نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی مانه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل، د علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه، دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، میهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته خپل رام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدوده دوره وه. شیر دیارلس سوه شپېتم کال نه یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر میں نہ دینی کلا وہ ہے نظر شاعر پائس مانے درست نہیں چھے شاعر ہو شاعر شاعر ہو یا تو اس ما ماضی دا مگر شاعرانہ ہویت نہ لرمہ.
بله بله راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیز کوي.
مسافری خو څو ډول غیز کوي ښا یو خو دلتا چی ایجاد کئی دلتا جبا بلا دا دلتا پرزن اتو کیا تشایلی کی خو اغیر پارا بعد اغا ابزار می کنا پرزن مجلی پرزن اتحادی پرزن حکومتی جائزی اقوزامی یا مختلف غونډی نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي. دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته چای ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي. نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي. دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلي دي. هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د د د د د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغسې وخت نه وي هغسې لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي که نه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفردې دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی. سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لا نه مو راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک پونډي وی د کتابونو مخکتن او په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وی. اما دا یو تشه ده کاش کې یو پای اتحاد د لیکون د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد اوس ډیر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقه مند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپل ناګا ادبي ټولنو
اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې او مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم موضوع د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې کچېته یو څوک راپاسي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته د خنډونو شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانې ضایع کېږي او خپله تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ مانیم وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې هم ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم تاثیر کړم دا اوس دوه مجمع د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي، په کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شئ ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خوزه لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره، چون دا دوه برخه زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده، نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت لمخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو، مونږ باید خپل یو سینما مولرو، نو هم سناریوګانې دي کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم. په دې
اصلاً
لستون کو تھا نژدے دا او مخاطبین دا تھوک تھی کنا، نو اول اس وقت کی چون اگر لنڈو کی سو یا معصور ناولو نو شیر پا پر چلا دا دوی عمر دیر کم دا، یعنی دوانیم سو پیڑی اوڑی خو پدی دو دونیم سو پیڑیو کی هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړی دي، نو لږه مشکله ده ته باید چې شایلی کې هم د موضوع د مخې چې څومره لستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې، نو چې څومره فورم نه وای څومره سبک نه وای اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی، نو که چېرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي.
بله بله اوس سولما سه بله ډېر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه اوسي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وایي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه، بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وای، بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري، نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخې ما سیاست وکړه، خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم، خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته همیې پردۍ ایدیولوژۍ سره یې پردۍ لښکر هم را وړي او په خپله استبداد او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګوله څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه ډول سیاست هغه تو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسې هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک
بله بله سولما صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کیږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
بله
پوښتنه وکړه چې د سیاست او ادبیاتو ترمنځ څه نظر دی کی زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب ولې افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو تمن څوک د خوره ځې نه راوځي د خپل هېواد نه که نه.
بله
خپل هېواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هېواد کې ستونزې وي فرزن بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې ام فخر پکې مسلطي او ام بیا پکې جګړې نو دا خو داسې هیواد کې پات کېدل مشکلي خو په خارج کې داسې نه ده. دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فضلن ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي فضل مخکې تاسو وویل که نه چې دلته ولې څوک نشي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرضن یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته ته فرضن افغانستان نه راځي او ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نیسي که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والا مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره ولی به چې برابر چې چانس به ما سباتی او سل کی سره ورزم
ډیره چته
منه چې زمینه دا هر کال تلایم او وسم سیستماتیک کال کې او ځلځما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندی سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندی اوسئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.